لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ داود پاره دی ملکیت آسمانونو او ځمکې، یعنی دوباره یوه خبره وشوه، انسان راویښ شو چې دا ته څه خبرې کوې، کوم خوازه او لږ سوچ وکړئ چې ستاسو مالک څوک دی. هغه څوک دی چې ستاسو سره خبرې کوي په دې کلام کې، نو هغه هغه ذات دی چې هغه بادشاه دی ځمکې او چې هغه بادشاه دی د ځمکې او آسمانونو، او انسانان او انسان د آسمانونو په وسط باندې نه پوهیږي. نن د ټیلیسکوپ په ذریعه نوي نوي سیزونه دی ایجادوي او پته ورته لګي چې دا هم دی او دا هم دی. اوس دا دا سیزونه ایجاد شول، مونږ چرته دا هر څه موندې شو، او د دې هر څه بادشاهي ده د الله سره. و الی الله ترجع الامور، او هم الله طرف ته ټول کارونه واپس کیږي. څومره هم کارونه یا عملونه چې دي، نو هغه الله طرف ته واپس کیږي، ټول هغو طرف ته خیږي، که څوک غواړي او که نه. او په اخیر کې ورته مونږ به هم واپس کیږو. یو سړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کړې وه چې ما ته د حکمت څو خبره وښایئ چې زما ژوند ښه شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د الله تعالی لحاظ کوه، او د هغو نه هغه شان شرمیږه لکه چې څنګه د خپل یو نږدې رشته دار نه شرمیږې چې هغه ستا نه چرته هم نه جدا کیږي. داسې شرمیږه انسان د بنده نه شرمیږي چې څو داسې خطا کارونه ونه کړم چې چرته دې بنده ته بد ښکاره شم. لیکن مونږ خلک د الله نه بالکل نه شرمیږو، بلکې ښه د زړورتیا سره ګناهونه کوو، او دا سوچ مو ذهن له نه راځي چې الله سبحانه وتعالی مونږ ته ګوري. مونږ د خپلو خاوندانو په مخ کې ځان ښه کولی شو چې مونږ داسې نه یو، لیکن الله تعالی له به څنګه دوکه ورکوو. زموږ خویندې وروڼه مونږ د یو خاص حده پورې پیژني، لیکن هغوی مونږ پوره نه پیژني. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، او وګورئ چې هغه څنګه داخلوي شپه په ورځ کې او ورځ په شپه کې. د شپې او ورځې داخلېدل څنګه دي، یعنی شپه په ورځ کې څنګه داخلیږي، لکه په ګرمیانو کې چې ورځې په شپه کې داخلیږي. ورځې داسې لوی شي چې هغه د شپې نه هم سو حصه واخلي، یعنی لس بجې ماسخوتن کیږي، اتو یا نیمې بجې ماښام کیږي. څوارلس څوارلس ګنټې ورځې وي، او لس ګنټې شپه وي، او دغه شان شپه هم په ورځ کې داخلیږي. په جمع کې ورځ وړه وي او شپه اوږده وي، یعنی شپه ورځې طرف ته راشي، او په څلور نیمې بجې نور پرېوځي. نو شپې دومره اوږده حصه واخیسته، نو دغه شان په غیر محسوس طریقې باندې شپه په ورځ کې او ورځ په شپه کې داخلیږي، او دغه شان ورځ په شپه کې ننوځي او شپه په ورځ کې، او بندې محسوسوي هم نه، احساس ورته نه کیږي. داسې نه وي چې ایک دم تیاره شي، لکه څنګه چې مونږ بجلی بنده کړو، څنګه هغه داخلوي. دا د الله تعالی د قدرت ډیره لویه نښه ده، او دا صرف الله تعالی کولی شي. او دا شپه ورځ د الله تعالی لوی لوی مخلوقات دي، او ګورئ چې څنګه الله تعالی دا نظام ښه اکیوریټ جوړ کړی دی چې د منټونو او سیکنډونو د حده پورې فرق راځي، او دا چینج څومره پریسایز دی، څومره په اکیوریټ طریقې سره کیلکولیټ شوی وي. پروس کال په دې ورځ باندې په دې وخت نور راختلی و، او په دې ورځ په دې وخت نور پرېوتلی و، او د هغې نه مخکې کال او د هغې نه مخکې کال هم. داسې نه ده چې ورځ خپله مرضي کوي او شپه خپله مرضي کوي چې زو نه ځم. او الله تعالی په سورة القصص کې دا فرمایلی هم دی چې کچری الله تعالی د قیامت د ورځې پورې شپه کړي، د سر مدن لفظ راغلی دی، نو کوم اله داسې دی چې هغه تاسو له ورځ راولي او چې هغه د قیامت د ورځې پورې ورځ کړي؟ نو کوم داسې خدای دی چې هغه تاسو له شپه راولي؟ بیا هم تاسو سوچ نه کوئ د دې نه پس چې انسان له شکر ادا کول پکار دي. د دې نه پس انسان له شکر ادا کول پکار دي چې الله تعالی زما د هر ضرورت خیال ساتلی دی. د دې باوجود هغې د الله سبحانه وتعالی سره شرک کوي، حالانکه د نصیحت حاصلولو دپاره صرف یوه شپه او ورځ هم پوره ده چې بنده پرې غور وکړي او هغو له عقل راشي. وهو علیم بذات الصدور، او هغه د سینو په بیدونو باندې ښه پوهه دی، یعنی تاسو الله تعالی ته بالکل ښکاره یې. بالکل لغړ یې، تاسو داغونه هیڅ هم نشئ پټولی، لکه څنګه چې د نورو خلکو نه پټوئ خو د الله نه یې نشئ پټولی. د دې سره بنده څومره محتاط شي چې د الله تعالی نه زه څه نشم پټولی او حساب هم هغه به اخلي، نو بیا خو ماته سیده او سازوار اوسېدل پکار دي چې زما هر شی ښه صحیح وي. د الله سره زه چلول نشم کولی، هغه خو داسې ذات دی چې هغه بې ذاتي صدور دی. په زړه کې خیالات راځي، خرابې خبرې ذهن له راځي، بد خیالات او خواهشات زړه له راځي، نیتونه او ارادې راشي او د هغې هیڅ چا ته هم پته نه وي. چې کله مونږ په یو ګوټ کې ناست یو سوچونه کوو، نو د هغې هیڅ چا ته هم پته نه وي چې مونږ په یو مجلس کې ناست یو، نو زموږ ذهن له څو خبرې راځي، هیڅ چا ته هم پته نه وي. که څوک مو په خوا کې ناست وي چې دا بنده څه سوچ کوي، لیکن الله تعالی پوهیږي د سینو په رازونو باندې. الله اکبر. د دې ځای پورې د دې صورت اولنۍ حصه مکمل شوه چې په دې کې د الله تعالی عظمت دی او د هغو لویي ده، د هغو شان پکې بیان شوی دی. او مخکې شروع کیږي د دې صورت دویم سیکشن، دویمه حصه. په دې حصه کې په ایمان او انفاق، په دې دوو خبرو ډېر زور ورکړی شوی دی. سو آمنو بالله ورسوله، ایمان راوړی په الله باندې او د هغو په رسول باندې. ایمان والو ته ویل کیږي چې ایمان راوړی په الله او رسول باندې. او د سورة الحدید اولنۍ خبره درته ما دا کړې وه چې دا مدني باغ دی او په دې کې مونږ ننوځو، مدني سورت دی. نو دلته بیا چاته ویلی کیږي د ایمان د راوړو؟ نو په دې کې ټولو ته خطاب دی. ګورئ، د الله تعالی پیور ایمان پکار دی چې په هغې کې نفاق نه وي، هغه ایمانی پکار دی چې هغه ښه مضبوط وي. او د انسان په ژوند کې د هغوی ایمان کمیږي او زیاتیږي. الله تعالی غواړي چې ستاسو ایمان ښه پوخ ایمان وي، ځکه وفرمایلی شو چې آمنو بالله ورسوله. او په دې وجه به صحابه کرام رضی الله عنهم ته خپل ځان ډېر ایمان والا نه ښکارېدو چې مونږ خو صحابه یو او زمونږ ایمان ډېر ښه اوچت دی چې مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه یو او داسې یو. هغوی به هم داسې ډېر محتاط اوسېدل، احتیاط به یې کوو. چې حضرت حنزله رضی الله عنه به وي چې حنزله خو منافق شو. چې مونږ کله خپل کورونو ته لاړ شو، نو زمونږ زړونه په خپلو بچو کې ولګي او زمونږ د ایمان بیا هغه کیفیت نه وي کوم چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې وي. نو هغه به داسې پریشان شو او وی وی چې حنزله منافق شو، یعنی چې داسې ایمان وي چې هغه مکمل ایمان وي او هغه چرته هم نه کمیږي. نو داسې ایمان نه وي د چا سره، ایمان به همیشه د ایمان ته همیشه د تاز ایمان ته همیشه د تازه کولو ضرورت وي. لکه یو بوټی لکه چې د یو بوټی کیر کیږي او اوبه له ورکړې کیږي، نو دغه شان به په خپل ایمان باندې هم د کار کولو ضرورت وي. چې په چا کې نفاق یعنی منافقت وي، نو دا آیت د هغو دپاره هم دی. او چې د چا ایمان ښکته شي یا کم شي، نو د هغو دپاره هم دی دا آیت چې ایمان راوړه. د الله ایمان پکار دی، د الله تعالی هغه ایمان پکار دی چې هغه مکمل ایمان وي او د هیچ چا د ایمان سو ګارنټي نشته دی. او ایمان دا نه دی چې مونږ په خوله باندې ووایو چې زمونږ په الله باندې ایمان دی نو دا ایمان شو. اوس یو سوال دی چې د شیطان په باره کې بار بار په قرآن کې راځي چې هغه الله تعالی ته وایي چې ربي، هغه خا الله تعالی پیژندو، د هغو په الله تعالی باندې ایمان و چې هغه خدای دی. او هغو به د الله تعالی نه دعا کوله او دعا به یې غوښتله چې یا الله ما له مهلت راکړې. نو آیا هغه مسلمان و؟ هغه مؤمن و؟ نه، حالانکه هغه خو ربي وې، د الله نه دعا غواړي. نو بیا هغه مسلمان ولې نه و؟ د دې سره به تاسو پوه شئ چې ایمان څه شی وي. هغه په خوله باندې خو وې ربي، هغه ته پته وه چې الله خدای دی او د عبادت لایق دی، لیکن هغه د الله نه منله. او چې هغه د الله تعالی خبره اونه منله، د دې مطلب دی چې د هغه ایمان نه و. ایمان صرف د زبانی داوو نوم نه دی. ایمان هغه ته وایي چې بنده د زړونه هم اقرار وکړي او د جبی سره هم د هغه اظهار وکړي او په خپل ژوند کې د عمل سره هم دا ثابته کړي چې زما په الله باندې ایمان دی او د عمل سره به څنګه ثابتیږي چې کله انسان د الله تعالی فرما برداری کوي بیا هله پته لګي چې په دوکې ایمان دی او د خالی دعوو سره څه کیږي. شیطان کله داسې ویلي و چې الله ته خدای نه یې، زه تا خدای نه منم. هغو خو داسې نه ویلي او نه هغو دا وای او نه هغو دا ویلي و چې زه ستا سره بل څوک شریکوم. دا د پوهې خبره ده. بیا هم هغو ته ایمان والا ونه ویلی شو، بلکې کافر ورته وویلی شو، ځکه چې هغه د الله نه منله. او نن موږ د الله تعالی لوی لوی نافرمانی کوو او ښه په آرام سره ناست یو چې موږ خو د ټولو نه لوی ایمان والی یو. او نن موږ د بې حیایۍ کارونه کوو او ښه مطمئن یو چې هېڅ نه کیږي. نن موږ منځونه پرېښودي دي او ښه په آرام سره ناست یو چې جنتیان خو موږ یو. او موږ څومره ډېر ګناهونه کوو او خپل ځان راته صحیح ښکاري. الله تعالی فرمایي چې آمینو، چې تازه کړئ خپل ایمان، مکمل ایمان راوړئ. دا تاسو چې الله وپېژندو. په دې اولنو شپږو آیتونو کې کوم چې تیر شول، تاسو د الله تعالی بادشاهي وپېژندله چې هغه اول او آخر، ظاهر او باطن دی، او هغه ستاسو سره دی. چې په دې هر څو ستاسو ایمان راغی، نو اوس ایمان راوړئ که نه په الله باندې او د هغه په رسول باندې هم. او په رسول باندې ایمان راول هم صرف زبانی خبره نه ده، چې د محبتونو دعوی کوي او د ځمکې او اسمان قلابې میلاوهی چې موږ خو ستا غلامان یو. او چې څنګه د هغو د محفل نه پاسي، نو بیا پته ولګي چې څومره غلامي ده په هغوی کې. ډرایور یې په سور تاړاق مر باندې ودرولی وي، د نوکري سره بدسلوکي کوي، په کور کې بېبانی وي، حرامه کمایي راځي، بې پردګي کوي او په خوله وایي چې په موږ کې عشقي رسول ډېر دی او غلامی را پکې ډیره ده، نو بس انتها ده د غلامۍ. نو دا څنګه ایمان دی د رسول؟ الله رسول په دې وجه رالېږلی دی ځکه چې د هغې اطاعت وشي. دا د خولې خبرې نه دي، په عملي ژوند کې موږ د هغې څنګه اطاعت کوو او څنګه هغه منو، دا د اصل خبره. دا خبرې موږ منلو ته او د دې خبرې موږ منلو ته نه یو تیار. او دا خبرې موږ او د دې خبرې موږ منئ او د دې خبرې منلو ته موږ نه یو تیار. په تعریفونو کې وایو چې رسول چې د رسول د خاطره خو زه خپل ځان هم قربانولی شم، زه به مړ شم د خپل نبی دپاره، لیکن په عملي ژوند کې موږ بالکل مخ وګرځوو. او داسې ولې وي؟ ځکه چې په عملي ژوند کې هره ورځ خپل ځان مړ کول وي بنده ته، او هغه موږ نشو کولی. موږ دعوې خو کوو چې زه به مړه شم، لیکن دا جان ستاسو نه چا غوښتلی دی؟ هیچ چا هم نه. پته به هغه وخت ولګي چې کله تاسو روزانه خپل ځان مړ کوئ، چې کله تاسو خپل خواهشات ختم کړئ، خپلې مرضۍ ختمې کړئ، چې خپل شوق ختم کړئ چې زه به دا کارونه نه کوم، ځکه چې د الله تعالی رسول زه د دې نه منع کړی یم. په خوله تعریفونه کول آسان دي چې زه به خپل ځان قربان کړم، نو بیا دا هره ورځ کوه کنه؟ تعریفونه خو په دې آسان دي ځکه چې نه د چا نه جان غوښتلی شوی دی او نه مال. که د هغې هم انتها نشي، نو څه حال به وي زموږ؟ که چېرې نن نبي کریم صلی الله علیه وسلم راشي او چې هغه تقاضې وکړي کومې چې د صحابه کرام نه کړې وي، او که چېرې هغه تقاضې وکړي کومې چې د صحابه کرام رضی الله عنهم نه کړې وي، د جان او مال او اولاد د هر څو د لګولو په دین کې، نو څومره خلک به وي چې هغوی به هر څو لګولو ته تیار شي. که هغه نن په موږ کې موجود نه دی، نو د هغو خبرې خو شته که نه؟ د هغو حدیث خو شته که نه؟ هغو چې موږ ته کوم نصیحتونه کړي دي، نو هغه خو موجود دي. او کوم څیزونه چې د هغو نه وو خوښ، نو هغه خو شته دی، موجود دي که نه؟ نو بیا ولې هغه شان نه کوو موږ؟ نو ایمان راوړئ په الله او د هغو په رسول باندې، لکه څنګه چې حق دی د ایمان راوړو. او موږ خو خپل ځان ته هم ایمان والا وایو، نو موږ ته ویلی کیږي چې ایمان راوړئ. د الله داسې ایمان نه دی پکار، ایمان راوړئ او ویښیئ. او چې کله ایمان راشي، نو بنده بیا هله انصاف کولی شي، ځکه چې د انسان لپاره د خپل جیب نه پیسې لګول، کمایي خرج کول، د هغو دپاره ډېر ګران دي. هغه وایي چې دا زما محبت او ځکه چې هغه وایي چې دا زما مهنت او زما کمایي ده. ما شپه ورځ کار کړی دی، زه خو نشم ورکولی. دا هغه کس ورکولی شي چې د چا په الله تعالی باندې ایمان وي او د هغو په وعدو باندې ایمان وي، ځکه خو د ایمان نه پس چې د الله تعالی دویمه ځکه خو د ایمان نه پس الله تعالی دویمه تقاضا کړې ده، ډیمانډ یې کړی دی د ایمان والو نه، نو هغه څه دی؟ انفقو، چې خرچ کوئ د څه نه؟ مما جعلکم مستخلفین فیه، په څو کې چې الله تعالی تاسو خلیفه جوړ کړی یې. خلیفه څوک وي؟ د یو نه پس بل جان نشین چې راشي، یعنی تاسو ته هم د چا نه میلاو شوي دي او ستاسو نه به هم بل ته میلاویږي. دا خو د لږ ساعت دپاره تاسو ته میلاو شوي دي، تاسو دا خو د لږ وخت دپاره تاسو ته میلاو شوي دي. تاسو الله تعالی د بل چا جان نشین جوړ کړی یې، د بل چا خلیفه یې جوړ کړی یې. چې کله تاسو د بل نه اخلئ نو دا سوچ نه کوئ لکه مونږ ته چې وراثت میلاو شوي وي، یا که مونږ چېرته جاب کړی وي، که بزنس مو کړی وي، د بل په جیب کې وي او هغه مونږ له راشي، نو مونږ دا سوچ نه کوو چې زمونږ د جیب نه به بل لځي. یعنی انسان په دې سوچ کوي چې دا خو زما شو، نو اوس به دا بل خوا نه ځي. حالانکه تاسو وګورئ چې په قبرستانونو کې څومره مړي داسې دي چې هغوی خپلې خزانې د خپل ځان سره وړي وي، چا خپل بینک بیلنس وړی دی، هر سی پرېښودل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې انسان وایي چې زما مال زما مال، حالانکه د هغو مال هغه دی کوم چې هغو خوړو، وی خوړو ختم شو، او د هغو مال هغه دی چې هغو واغوستو، او د هغو مال هغه دی چې هغه د الله او د هغو مال هغه دی چې هغو د الله تعالی په لاره کې ورکړو. باقی خو هیڅ هم د هغو نه دي، هغه خو ټول د وارثانو مال دی، او د دې حساب به دوته ورکول وي چې دا دې څنګه ګټلی وو. که اولاد یې نیک وي او په نیکه لاره کې ولګوي، نو که اولاد نیک وي نو په نیکه لاره کې به یې ولګوي، که بد وي نو په بده لاره کې به یې ولګوي، نو دا مال به هم د هغو دپاره د تباهۍ یو وبال جوړ شي. فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجرا کبیر، او چې څوک ایمان راوړي په تاسو کې او چې هغوی خرچ کړي، نو د هغوی دپاره غټ اجر دی. یعنې دا دوه حکمونه چې الله تعالی ورکړي دي، که چېرې تاسو دا دواړه حکمونه پوره کړئ نو ستاسو دپاره ډېر لوی اجر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام رضی الله عنهم نه پوښتنه کړې وه چې ستاسو په نزد د ټولو نه ښه ایمان والا څوک دي؟ هغوی وایي چې فرشتې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هغوی خو د الله تعالی سره دي، نو هغوی به ولې ایمان نه راوړي؟ بیا هغوی وایي چې پیغمبران به وي، هغوی به د ټولو نه ښه ایمان واله وي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په هغوی باندې خو وحی راځي او د الله تعالی کلام پرې نازلیږي، نو هغوی به ولې ایمان واله نه وي؟ نو هغوی بیا وایي چې مونږ به یو. نو وی فرمایل چې تاسو څنګه د ایمان نه منع کېدی شئ؟ زه په تاسو کې ژوندی موجود یم. واورئ چې د ټولو نه بهترین او عجیب ترین ایمان واله به هغه خلک وي کوم چې ستاسو نه پس راځي، چې هغوی به په صحیفو کې وویني او ایمان به راوړي. یعنی صرف لیکلی شوي به وویني، هغوی به نه رسول لیدلی وي، نه به هغوی وحی لیدلی وي، نه به هغوی انبیا علیهم السلام لیدلی وي، نه صحابه کرام رضی الله عنهم او نه صحابه د یو رسول. لیکن صرف د لوستلو سره به ایمان راوړي او رښتینی ایمان به راوړي، داسې پوخ ایمان به راوړي او د هغې د الله سره ډېر غټ قدر او قیمت دی. په نن ورځو کې که څوک پوخ او مضبوط ایمان راوړي، نو د هغو مقام ډېر اوچت دی او د هغو ایمان بهترین ایمان دی. او بیا الله تعالی یوه زورنه ورکړې ده په اولنی ډیمانډ باندې، چې که چېرې تاسو دا مطالبه پوره نه کړئ
نسودي وما لكم سوش والفتاسو وما لكم دا دي داسي مطلب دي چه لکه مونگ چه وایو چه what's your problem سوش والفتاسو باندی داسي خبره دا لا تؤمنون بالله چه تاسو ایمان نراوڑای پا الله باندی سو مسئله دا سو شه تاسو دا ایمان راوڑو نمانه کوي چه دا دمر خبرو سره هم ستاسو پا ایمان کی کورت دی حالان که تاسو دا اللہ تعالی نخی ولی دی کتاب مو اوکتو رسول مو اوپی جندو بیا هم ایمان نراوڑای والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم او رسول صلى الله عليه وسلم هم پتاسو کی موجود دے او هغه تاسو له دعوت درکوي چې ایمان راوړی په خپل رب باندې یعنی رسول خپل ځان هلاکوي هغه خپل ځان له یو مشن مقرر کړی دی چې خلک په سو طریقې سره د اور نه بچ شي نبی کریم صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی چې زما او ستاسو مثال داسې دی لکه چې یو سړی ور بل کړی وي او پتنګان ورته غورځيږي او زه تاسو د شاګانو ننیسم او شاته مراکاګم لکه دا پتنګان چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان دي او هغوی په ور کې د غورځېدو کوششونه کوي ور طرف ته مخکې کیږي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې د شانه راکاږي چې دوی په ور کې د پریوتلو نه بچ شي او هغوی زور لګولی دی چې په ور کې وغورځېږي دا حال دی د رسول صلی الله علیه وسلم هغه تاسو رابلی چې تاسو ایمان راوړئ په الله تعالی باندې ولقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین او هغه ستاسو نه میثاق اخستی دی یعنی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له به خلق راتلو او کلمه شهادت دی وی نو دا میثاق دی چې څوک کلمه ووایي نو هغو دا خبره ومنله چې ها ما الله ومنو او اوس په داغو خبره اورم او منم او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل رسول ومنو چې ستا اطاعت به کوم او دا خو یو خاموشه وعده ده لا اله الا الله دا هسې کلمه نه ده ګنې کافرانو به ښه د ارام سره ویلي وه هغې ته پته وه چې د لا اله الا الله تقاضي دي ډیمانډز دي د دې نه پس به مونږ ته څه کول وي دا هسې یوه فقره نه ده چې بس ته خولې نه مونږ ووایو او جنت ته به لاړ شو لا اله الا الله ډیره لویه کلمه ده چې انسان یې د خولې نه وباسي هغو خپل اله الله تعالی ومنو هغو دا ومنله چې هغه اله دی چې څوک د منلو نه پس بېمانی وکړي دا څومره غلطه خبره ده نو ګوره یو وي چې هغه د سره مني نه او یو وي هغه ډېر خلک چې د منلو نه پس نه مني داغو چې دا اله دی خو زه د دونه منم چې څوک داسې ډېر شي نو د هغوی به څه وایي نو د دې یوه معنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم دی چې اخذه هغو اخستی ده ابن کثیر د دې نه مراد نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخستی دی چې هغو میثاق اخستی و او د دې کلمې نه علاوه به هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خلکو نه بیعت اخستو د ښځو او سړو نه چې شرک به نه کوئ زنا به نه کوئ غلا به نه کوئ د ښځو نه خاص طور چې تهمت به نه لګوئ او د سړو نه د جهاد په باره کې نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به میثاق اخستو او وی فرمایل چې په الله تعالی باندې تاسو ایمان ولې نه ساتئ حالانکه رسول هم تاسو بلی او میثاق درنه هم اخستی دی که چېرې تاسو ایمان ولیئ یعنی اوس تاسو دا هم پته نه لګي چې په تاسو کې ایمان شته دی هم او که نه خاص طور د منافقین خبره ده په هغوی کې نفاق و چې کوچری تاسو ایمان والی نو بیا ولی په الله تعالی باندې ایمان نه راوړئ ولی نه منئ یعنی تاسو پوه شئ چې یو وی چې د ایمان دعویدار وي وچی دعوی کوي خو دننه پکې ایمان نه وي او ځینې خلک داسې هم وي چې د هغوی ایمان داسې کمزوري وي نو هغوی ته هم وویلی شو چې خپل ایمان صحیح کړئ مکمل کړئ څنګه تاسو د ایمان نه تښتېدی شئ رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو بلی هغو درنه وعده اخستی ده او دویم ابن جریر د دې دا معنی کړی ده چې د اخذه معنی داده چې الله تعالی ستاسو د پخه وعده اخیستی ده یعنی چې کله تاسو د روحونو په شکل کې وای نو ستاسو نه عهدي الست اخیستی شوی وه ستاسو د روحونو نه یې پوښتنه کړې وه چې ستاسو رب څوک دی نو تاسو ویلي وو چې الله تعالی ستاسو رب دی دا میثاق و چې ستاسو نه اخیستی شوی وه ولې ستاسو نه هغه وعده هېره شوه ان کنتم مؤمنین کو چری تاسو ایمان ساتئ کو چری تاسو د الله تعالی په خبره یقین وی اعتبار مو وی نو تاسو په خوا ده کړی و د الله تعالی سره بیا هم تاسو تختئ الله تعالی رسول الله تعالی رسولان را اولیګل کتابونه را اولیګل ستاسو په فطرت کې هم دا کې خو ده چې یو خدای شته زکه خو هر انسان خپل رب تلاش کوي کله غزي او بت تخکته کیږي کله قبر لزي او دا غونه غواړي کله نور او سپوږمۍ ته پوجه کوي زکه چې په هغو کې طلب دی چې زما د یو خدای وي چې زه هغو ته پوجه وکړم دا طلب په هغو کې الله تعالی خودی دی. دلته الله تعالی فرمایي چې ستا نور څه په کار دي تاسو له رسولان هم راولېږل میثاق یې درنه هم اخیستی دی او تاسو د الله تعالی نښې هم ولیدی نو نور مو څه په کار دي. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات لدينا پس الله تعالى وفرمائل چه الله تعالى هاغ ذاتي چه هاغ نازلوی پا بنده بانيخ كار آياتونا واضح آياتونا او دا دير تير آيات سرسو تعلق دي. الله تعالى فرمائي چه ايمان ولی نراوڑي نو انسان تا دا دي خبر احساس اوشي چه واقع زما خو ایمان شتا دينا نو اوس زه ایمان د کوم ځای نه راوړم چې زما دننه به ایمان څنګه زیاتېږي د ایمان راوړو د پاره زه څه وکړم. په دې مسله خو پوه شو چې په ما کې د ایمان کمی دی زه ایمان والا نه یم نو اوس د دې حل څه دی. د دې حل دا بیان شو چې کوچرې په ایمان کې اضافه غواړئ چې ایمان مو مکمل شي نو تاسو ته به څه کول وي دې کتاب طرف ته به راتلل وي کوم چې الله تعالی په خپل بنده باندې نازل کړی دی. دا د زړونو نه شکونه او شبهات لری کوي دا بنده د تیارونه لری کوي ځکه چې مخکې راځي چې لیخرجکم من الظلمات الی النور. دا آیات بینات څه دي؟ الله تعالی ځکه دا قرآن نازل کړی دی چې دا تاسو را وباسي د تیارونه نور طرف ته. په تیارو کې انسان ورک شي او تیارې د هیچا هم نه وي خوښي خو چې کله انسان ایمان نه راوړي رښتینی او پوخ ایمان نو هغه داسې وي لکه په تیارو کې چې وي او په تیارو کې یو شی صفا په نظر نه راځي چې تر څو پورې لایټ نه وي لګېدلې. کله بیا د یو پخله پسې ځي کله د بل پخله پسې کله څوک په ټي وي سواوري نو هغه شروع کړي کله په انټرنیټ باندې سواوري بیا هغو ته صحیح لاره نه میلاویږي. او په سورة البقره کې الله تعالی فرمایلی دي د کافرانو په باره کې چې د کافرانو اولیا څوک وي؟ طاغوت. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. او دلته هغه خلق دي چې ځانونو ته مسلمانان وایي د هغوی په باره کې راغلي دي چې هغوی هم په تیارو کې دي ځکه چې کله نفاق راشي په زړونو کې نو هغه داسې دی لکه په تیارو کې چې وي. نو دا قرآن بنده وباسي د تیارو نه د دې طرف ته راشه چې څوک وایي چې زما د الله سره تعلق کمزوری دی ایمان مې کمزوری دی نو هغو لکه تل دي چې د هغو د قرآن سره څومره تعلق دی چې څومره د انسان د قرآن سره تعلق مضبوطیږي نو هغه همره د هغوی ایمان زیاتیږي او د الله تعالی سره تعلق مضبوطیږي او چې څومره د قرآن نه لرې کیږي نو هغه همره هغه د الله نه لرې کیږي. نو انسان له خپله جایزه اخیستل پکار دي چې زما د الله تعالی سره څومره تعلق دی نو د چا ایمان هسې نه مړاوي کیږي دا د قرآن نه د لرې کېدو په وجه وي. نو قرآن د څه دپاره دی؟ زموږ د ایمان د تازه کولو دپاره او مضبوطولو دپاره دی. او ایمان خو د ټولو نه اهم شی دی. که ایمان وي نو هر څه شته. که لاړ شي نو بیا د بنده هیڅ پروا نه وي. که ایمان نه وي بیا که زموږ سره ډېر جایدادونه وي که په بینک کې مو سیوینګز وي که ډېر جامه پیزار وي نو بیا زموږ سره هیڅ هم نه وي. مونږ بیا داسې یو لکه څوک چې بینکرپټ شوی وي دیواله شوی وي ځکه چې الله تعالی له لاړ شو نو نه به جایدادونه وي راسره نه به پیسې وي او نه به جامه پیزار وي او نه به د سرو زرو کالي وي. هلته به صرف قلب وي. که د قلبي سلیم سره لاړ شو کوم چې د ایمان نه ډک وي نو هغه به قبلیږي او که دا نه وي نو بیا به هیڅ هم نه وي. الله تعالی فرمایلی دي چې دا قرآن تاسو د ظلمتونو نه د تیارو نه راوباسي او ظلمات لفظ استعمال شوی دی یعنی تیارې. نو تیارې ډېرې دي ځکه چې د جمع صیغه راغلی ده او نور واحد استعمال شوی دی. په قرآن پاک کې په یو ځای کې هم نور جمع نه دی راغلی ځکه چې انوار د نور جمع دی. نور علا نور راغلی دی لیکن نور همیشه د واحد په صیغه کې راغلی دی. کومه رڼا چې ده نو هغه یوه ده. دا ځینې خلک چې وایي چې څه وشول هغوی خو هم د الله تعالی عبادت کوي ټول د الله تعالی په تلاش کې دي. هندوان هم یو الله مني هیڅ خبره نه ده. دا کریسچنز هم یو الله مني ټول صحیح دي. نو څنګه ټول صحیح دي؟ الله تعالی خو دا نه دي ویلي چې ډېرې لارې دي د صراط مستقیم. الله تعالی د یو نور خبره کړې ده سی د لار خو یو ده چې الله تعالی طرف ته ځي، باقی خو ټولې اگزټس دي. یاد وساتئ دا خبره، صرف یوه لاره صحیح ده، او که چېرې مونږ په هغه لاره نه یو روان نو بیا مونږ په ظلمات کې یو، په تیارو کې یو. نو ضروري ده چې انسان په دغه یوه نیغه لاره باندې وي. ټولو ته صحیح ویل او ټول خوشحالول د دې مطلب دی چې بیا مونږ بې علمه یو، علم را سره نه دی راغلی، مونږ ته پته نشته دی چې صحیح څه دي. که چېرې مونږ ته ټول صحیح ښکاري، په باقي دنیا کې خو دا ډېر ډیپلوماتیک جواب دی چې نه جی ټول صحیح دي، هیڅ چا ته هم غلط مه وایئ، ټول په تیارو کې دي، صرف یو دی. که چېرې ټول صحیح منئ نو بیا د اسلام څه ضرورت دی؟ بیا خو ټول صحیح دي. چا مثال ورکوو چې ګورئ چې څوک غر ته خیجي نو د څلورو طرفونو نه ختلی شي، که په هره لاره څوک ځي نو د غر سوکی ته به ټول ورسیږي کنه. ټاپ خو یو دی کنه، د غر یوه سوکه ده. نو دغه مثال دی د کریسچنز یهودیانو د ټولو، ټول به یو ځای ته خیجي. چا ته غلط مه وایئ، نیتونه خو د ټولو یو دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به خلکو ته د څه دعوت ورکوو؟ او د نن ورځو د مشرکانو نه د پخوانۍ زمانې مشرکان بهتر وو. د هغې وجه دا وه چې یو الله به یې منو، هغوی به وایي چې ځمکه او اسمانونه الله تعالی پیدا کړي دي. نو الله تعالی فرمایي چې نور یو دی، او چې نور راشي نو هر شی واضح شي، حق او باطل انسان ته په نظر راشي، د بدۍ او نیکۍ لاره په نظر راشي، چې کله لایټ ولګي نو هر څه ښکاره شي، او په تیاره کې هیڅ هم په نظر نه راځي. او دا قابلی رحم خلق دی، څوک چې په تیارو کې وي تاسو به وایئ چې ته دوی مزیدي او عیشونه کوي، نو دوی خو قابلی رحم دي، دوی خو په تیارو کې دي. نو مونږ له په دې باندې شکر ادا کول پکار دي د الله تعالی چې هغو مونږ له دا نور را کړی دی. شاید چې مونږ د دې نعمت قدر نه کوو، چېرته سوچ مو نه دی کړی چې الله تعالی مونږ له څومره غټ نعمت را کړی دی. او ګورئ دا خلک داسې ورک شوی دی چې هغوی ته دا پته نشته چې مونږ به کوم خوازو، داسې عجزانان او غریبانان دي. هغوی ته دا پته نشته چې هغوی څه وکړي او د چا نه وغواړي. داسې ښکاري لکه هغوی چې د لارې په تلاش کې دي، لیکن دا څومره دردناکه خبره ده چې بنده ته دا پته نه وي چې زه به کوم خوازم. نو الله تعالی د دې کتاب په ذریعه خلک د تیارو نه راوباسي، لیکن اکثر خلک نه راځي نور طرف ته، او هغوی د دې کتاب نه لرې تښتي. آیا څه بله طریقه شته نور طرف ته د راتلو؟ څه نورې لارې ښودلې دي مونږ ته الله تعالی؟ نه. د دې کتاب په باره کې الله تعالی ځای په ځای فرمایلی دي چې دا د تیارو نه بنده راوباسي او نور طرف ته یې راولي. چې څوک وغواړي نو نور طرف ته یې راولي، او چې څوک دې کتاب طرف ته نه راځي نو هغه بیا کوم ځای وي؟ په تیارو کې پروت وي. او په مونږ کې څوک په تیارو کې اوسېدل غواړي، که څوک زموږ په سترګو باندې د لږ وخت دپاره توره پټۍ وتړي او چې بالکل تیاره شي زموږ سترګو ته، نو بیا انسان څنګه فیل کوي؟ لیکن چې کله زموږ ژوند د قرآن نه بغیر وي نو هغه داسې وي. او د دې باوجود خلک وایي چې د قرآن څه ضرورت دی، مونږ خو په خپله ښه عقلمن یو، مونږ ته ټوله پته ده، او نور طرف ته راتلل نه غواړي. و ان الله بكم لرؤوف رحیم، او بېشکه الله تعالی ډېر شفقت کول والا دی، رحم کول والا دی. رافت شوي تاسو به وایئ چې شفقت کول والا مهربان دی، نو ولې دا یوه خبره نه ده؟ نو نه، یوه خبره نه ده. سبحان الله، الله تعالی چې د قرآن د نزول نه پس خپل کوم دوه صفات راوستي دي، نو یو دی رافت او بل دی رحم. په سوره رحمان کې مونږ ویلي دي چې الرحمن علم القرآن، هلته کې مونږ ته پته ولګېده چې دا د الله تعالی ډېر غټ رحمت دی چې هغه مونږ ته قرآن وښودو. او دلته رافت راغی، ولې دا د الله تعالی شفقت څنګه دی؟ ګورئ که چېرې مونږ په رافت باندې پوه شو نو په خبره به پوه شو. رافت وایي هغه جذبې ته، دا اکثر د پلار دپاره راځي، په پلار کې رافت وي. رافت د هغه جذبه چې کله څوک نه غواړي چې بل ته د معمولي شان تکلیف ورسي، دې ته وایي رأفت. د الله تعالی د پاره چې الرؤوف لفظ راځي، دا غو نوم دی الرؤوف، نو څه مطلب دی؟ چې الله تعالی نه غواړي چې خلکو ته دې څه مصیبت ورسي، عذاب دې ورسي، او هغه رحیم دی. هغه غواړي چې هغوی په رحمت کې راشي، دواړه سره سره شو، یو نیګیټ کړو هر قسمه عذاب تکلیف او پریشانی، او دویم په رحم کې راوستل چې د الله تعالی د رحم لاندې، د رحمت د صادر لاندې راشئ، د دې قرآن سره تعلق جوړ کړئ. هغه رؤوف درله دا نسخه درکړه چې د تکلیفونو نه بچ شئ، په دنیا کې او په آخرت کې هم د الله تعالی په رحمت او شفقت کې پناه واخلئ. وما لکم، اول راغی چې تاسو ولې ایمان نه راوړئ، او دویم شی موږ ته څه ویلی شو، او اوس راغی وما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله، څو شول په تاسو باندې، تاسو ولې نه خرج کوئ د الله تعالی په لاره کې. ولله میراث السماوات والارض، او هم د الله تعالی د پاره دی میراث د اسمانونو او ځمکې، ولې تاسو نه خرج کوئ د الله تعالی د خوشحالۍ د پاره. خرج کړئ ځکه چې یوه ورځ به ستاسو سره نه وي، تر څو پورې چې ستاسو سره دی نو خرج کړئ. میراث د الله دی، د دې څه مطلب دی چې د الله تعالی میراث دی، یعنی هر شی د الله سبحانه وتعالی دی، هغه ته به واپس کیږي. میراث ته یو نه بل ته منتقل کیږي او د بل نه بل ته، کوم ته چې موږ وراثت وایو. نو په آخر کې وراثت ته چا دی؟ یوه ورځ خو ټولو ته مړه کیدل دی، ټولو له به مرګ راځي. نو میراث د الله تعالی دی او هغه ته به واپس کیږي. د اسمانونو او ځمکې هم هر څه د هغو دی، او په آخر کې به ستاسو مال هم هغه ته واپس کیږي. نو ولې تاسو نه ورکوئ؟ او همیشه موږ ته ویلي کیږي چې کوم مال تاسو له درکړی شوی دی نو د هغې نه ورکړئ. دا نه دی ویلی شوی چې ټول ورکړئ. په موږ باندې چې کوم زکات فرض دی نو هغه 2.5% دی، او که هر څه ته وکتی شي نو په هر څیز باندې زکات نشته. په کور زکات نشته دی، په موټر باندې زکات نشته، په کپړو باندې نشته، صرف په هغې باندې زکات دی چې کوم اکسټرا سیوینګز دی، که هغه پیسه وي که سرو زر وي، او په هغې باندې کال تیر شي نو په هغې باندې زکات دی. نو الله تعالی خو ډیر نه دی غوښتلی، که هغو غوښتلی نو هر څو به یې غوښتلی وو. تاسو وایئ چې دا ما کمایي کړې ده یا دا زما محنت دی، نو زه څه یم؟ زه خو هم د الله یم. دا هر څو د الله تعالی ملکیت دی، که هغه عقل دی او که پوهه ده، که هغه څه صلاحیت دی، دا هر څه خو د الله تعالی دی. ستاسو ټول وجود د الله تعالی دی، او ستاسو څه خیال دی چې دا زما دی؟ نو الله تعالی خو د ډیر لږ خرج کولو حکم درکړی دی چې ډیره لږه زما په لاره کې ولګوئ، لیکن انسان په هغې کې هم بخل کوي. حالانکه چې څوک هم د الله تعالی په لاره کې خرج کوي نو د هغې دومره لوی اجر دی چې د قیامت په ورځ به الله تعالی داسې خلکو له د عرش سوری ورکوي، او هلته به بل سوری نه وي. نو الله تعالی وفرمایل چې د څومره وخته پورې به یې د خپل رب نه د ځان سره ږدی. دا خو عارضي وخت دی چې تاسو ته میلاو شوی دی، عارضي سیزونه دي. واپس کیږي به ټول الله تعالی ته، او په انفاق فی سبیل الله کې هر شی راځي. صرف دا نه دی ویلی شوی چې د مال انفاق کوي، او ګوره په دې دور کې د خلکو لپاره مال خرج کول بیا هم آسان دي، لیکن هغوی وایي چې وخت رانه مه غواړي. او خرج کول په څو کې دي؟ یعنی خپل وخت خرج کوي، خپل صلاحیت خرج کوي، خپل علم لګوي په دې لاره کې، خپل ځواني خرج کوي په دې لاره کې. الله تعالی چې درلسه هم درکړي دي، او په رزق کې هر څه راځي. ژوند هم رزق دی، صحت هم رزق دی، ځواني هم رزق ده، همت او صلاحیت هم رزق دی، علم هم الله تعالی د رزق په طور ورکوي، مال هم رزق دی. څه هم چې الله سبحانه وتعالی درکړي دي نو د هغې نه ولګوئ. اوس تاسو وایئ چې زموږ سره څه شته دی نه د خرج کولو دپاره، بیا څه ورکړو؟ یعنی زموږ سره پیسې نشته دی، که پیسې نه وي نو وخت ولګوئ. څه خو ولګوئ که نه؟ نو الله تعالی وفرمایل چې څه وشول په تاسو باندې، ولې نه تاسو خرج کوئ؟ هلته د ایمان په نه راوړو باندې زور ورکړی شوی و، او دلته په مال نه خرج کولو باندې. یو وخت به راځي، یوه زمانه به راځي چې انسان به صدقه ګرځوي، لیکن څوک اخیستو والله به نه وي، هیڅ څوک به هم نه وي اخیستو والله. نو دا نیکي هم ډیره محدوده ده، داسې نه ده چې همیشه به هغې دا نیکي کولی شي. او په قرآن پاک کې د داسې بنده مثال دی چې هغه له کله مرګ راشي نو هغه وخت هغه وایي چې یا الله تا ما له ولې دومره وخت رانه کړو چې ما صدقه ورکړې وي او نیک جوړ شوی وي. یعنی د مرګ په وخت کې د انسان څه خواهش وي چې هی الله چې ما صدقه ورکړې وي، ځکه چې هغه وخت به هغه ته احساس وشي چې هی زما سره چې څومره هر څه دي نو هغه ټول خو به دلته پاتې شي. نو هغه وخت به هغه تمنا کوي چې یا الله تا ما له مهلت ولې رانه کړو. د خرج کولو تمنا به کوي، او د نیک جوړېدو تمنا به کوي. دا دوه سیزونه دي چې هغه سیکنډري دي، چې هیڅ خبره نه ده، خرچ به کړو او به ګورو چې نور خلک ورکړي نو بیا به ګورو. زموږ خو خپل حالات صحیح نه دي، او تاسو ته پته ده چې کله انسان په تنګۍ کې وي نو هغه هله ورکوي، ځکه چې الله تعالی به هغه غني کړي. او هغه صدقه بهترینه صدقه ده او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خود دې وعده کړی ده، قسم یې خوړلی دی او فرمایلی دی چې د صدقه ورکولو سره د انسان مال نه کمیږي. د دې ګرنټي ورکړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم له، نو د الله تعالی د پاره مثال دی د اسمانونو او ځمکې، هر څه خدا الله تعالی دی او داسې نه ده چې الله تعالی هغوی له نه ورکوي، الله تعالی هغوی له ورکوي، لیکن هغه تاسو ازمایي چې الله تعالی چې تاسو له دومره هر څه درکړي دي نو په هغې کې تاسو څومره ورکولو ته تیار یې. دا د انسان لپاره یو امتحان وي او الله تعالی دا نه ګوري چې تاسو څومره پیسې ورکړئ، چې څوک سل ورکوي او که زر ورکوي او که یو ډالر ورکوي، د دې د الله تعالی سره پروا نشته. د یو کس یو ډالر د بل د زرو ډالرو نه زیات کیدی شي. په حدیث کې دي چې یو درهم به د یو لاک درهم نه زیات شي. څنګه؟ ځکه چې د یو درهم ورکول والا سره صرف یو درهم وو، او چا چې لاک ورکړی وو نو د هغو سره په لکونو وي، نو الله تعالی هغو له د یو درهم اجر د یو لاک برابر کړو. الله تعالی کوانټیټي ته نه ګوري، لیکن دا ګوري چې څومره یې ورکړی دي، چې د دو حالات څنګه وو او څومره په مشکله کې ورکړی دي، چې چا خپل ضرورت وروسته کړو په ورکولو کې. نو په انفاق کې هم د اجر خبره راغله، په نورو ځایونو کې د وسو خبره هم راغلی ده، او په حدیث کې دا هم راغلی دي چې الله تعالی یوه کجوره د احد غر برابر کړي کومه چې د خلوص سرور کړي شي. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، نشي برابر کېدی په تاسو کې چې څوک خرج کړي د فتح نه مخکې او په جنگ کې. د فتح څه مطلب دی؟ د دې دوه مطلبونه دي. مفسرینو بیان کړی دي، کیدی شي چې د دې نه فتح مکه مراد وي، او دویمه کیدی شي چې د دې نه صلح حدیبیه مراد وي. د صلح حدیبیه نه پس ته مکې والو سره امن او امان وو، د جنگ معاهده شوی وه چې جنگ به نه کوو، او یا فتح مکه مراد دی چې د هغې نه پس ټول عرب د مسلمانانو په مخ کې ښکته شو. نو وی فرمایل چې نشي برابر کېدی په تاسو کې څوک چا چې خرج کړل، کو فتح مکه مراد واخیستی شي، او یا صلح حدیبیه چې د فتح مکه نه مخکې خرج وکړو، د چا برابر نشي کېدی. دویمه خبره دلته نه ده بیان شوی، نو دا انډرسټوډ خبره ده، یعنی چا چې مخکې خرج کړه او جنگ یې وکړو او وروسته یې جنگ وکړو. نو د دواړو په درجو کې فرق دی، د دواړو درجې نشي برابر کېدی. نو اوله ګورو چې حالات څنګه وو په هغه ورځو کې. تاسو ته پته ده چې د فتح مکه نه مخکې څنګه حالات وو، او یا د صلح حدیبیه نه مخکې، او په هغې کې مسلمانانو څومره تنګي لیدلې وه. پوره مکې دور وګورئ چې څومره مسلمانان په مشکلاتو کې وو، څومره تنګ حالات وو، څومره سختۍ وې، او ځینې قبیلې په دې انتظار کې وې چې ګورو چې د مسلمانانو سره به څه کېږي. که چېرې دوی مکه فتح کړه نو ټیک ده، بیا خو به مونږ ایمان راوړو او دا دین به قبول کړو، او که چېرې ونه ګټي نو بیا به نه قبلوو دا دین. نو هغوی هم کتل چې ګورو چې څنګه حالات جوړیږي، او چې کله مکه فتح شوه نو دا یوه ډیره لویه فتح وه. نو اوس په دې وخت کې د فتح مکه نه پس چا اسلام قبول کړو، او چې کله یو څو مسلمانان وو او هغوی په فتنو کې ګیر شوي وو د هر طرف نه، او په شروع کې چې به چا اسلام قبول کړو، نو داسې به ولکه د مصیبتونو غرونه چې په هغوی باندې راولویدل. خلکو به د خپل ایمان پټولو کوشش کوو چې کچرې مونږ خپل اسلام ښکاره کړو نو پته نشته چې څه به کیږي. نو هغه وخت ایمان راوړل څومره ګران وو، او هغې ته دا هم پته نه وه چې دا دین به اوچلیږي هم او که نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوازې وو چې هغه د هیرا نه راوتی وو، او د هغو سره څومره خلک وو، او په پوره مکې دور کې څومره خلک وو، یو څو سوه بس. او په هغه ورځو کې چې چا خرج وکړو، لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې وو، هغه څه کړي وو؟ هغه ډیر مالدار وو، او خپل ټول جمع شوی مال یې د الله تعالی په لاره کې خرج کړی وو. کله به یې غلام آزاد کړو، کله به یې د چا پریشانی لرې کړه، کله به یې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سپورټ کوو، ټول مال یې خرج کړو. او چې هجرت یې کوو نو په کور کې هیڅ هم نه وو پرېښودي. هغه وی چې پته نشته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کله ضرورت پیښیږي، تر دې چې خپل پلار ابو قحافه ورته ووایي چې تا زما د پاره، یعنی د کور والو د پاره، څه پرېښودل هم او که نه. او د هغو نوسۍ هم داسې عقلمندې وې چې هغوی خپل ړوند نیکو بوتلو، یعنی ابو قحافه د ابوبکر رضی الله عنه پلار، او هلته یې ورته کاڼي مخکې کړل چې ها دومره مال یې مونږ ته پرېښودی دی. سبحان الله. یعنی په هغه ورځو کې چې کوم خلکو ایمان راوړی وو، نو د هغوی سره خو کمپیریزن نشي کېدی.
او چې چا د فتح مکه نه وروستو ایمان را وړی و، لکه ابو سفیان چې و او نور خلک و، لکه خالد بن ولید او اکرمه دی، بېشکه هغوی هم ښه پاخو مسلمانان و، لیکن هغوی مقابله نشي کولی د اولنو صحابه سره. د دې نه موږ ته د یو غټ رول پته لګي چې په مشکل حالاتو کې څوک په دین باندې قایم وي او دا دین یې نیولی وي، نو د هغو درجې د الله تعالی سره ډېرې اوچتې دي. او د هغوی په باره کې الله تعالی فرمایلی دي چې اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. د دې درجې ډېرې اوچتې دي د هغې نه چا چې خرج کړه د دې نه مخکې او جنګ یې وکړو. چا چې مخکې خرج کړه او جنګ یې وکړو، نو د هغې درجې ډېرې اوچتې دي د هغې نه چا چې وروسته وکړو. دواړه برابر نه دي. ها، دا ضرور ده چې وكلا وعد الله الحسنى، د هر یو سره الله تعالی وعده وکړه د حسنه، او د حسنه نه دلته جنت مراد دی. د جنت وعده د دواړو سره ده. داسې نه ده چې دوی وروستو ایمان قبول کړی دی نو د دوی ایمان نه دی قبول، دا مطلبی نه دی، لیکن دوی ته به د هغوی په شان درجې نه میلاویږي لکه څنګه چې به هغې ته میلاویږي، ځکه چې د جنت هم درجې دي، هلته به هم فرق وي، او په مشکل حالاتو کې زمونږ سو رویې وي. مونږ خو دې ته ګورو چې کله حالات صحیح شي نو بیا به هله زو کومه، بیا به زو نیکه جوړه شم، لیکن اوس خو حالات صحیح نه دي. لیکن یاد وساتئ دا خبره چې څوک په مشکل حالاتو کې یو کار کوي او روان وي، نو بیا هغې اعلی درجې ته رسیږي، او چې څوک د وخت انتظار کوي نو هغوی بیا وروستو پاتې شي. او بعضی وخت بنده دومره ډیر انتظار وکړي چې د نیکۍ کول موقع ترې نه لاړه شي، او یا د بنده اراده بدله شي په خپله، او که وروسته یې او هم کړي، نو هغه درجې خو ورته نه شي میلاوی دی. نو بیا موږ ولې انتظار کوو؟ او نن د اسلام کوم قسمه دار دی؟ مشکلات والے دور دے. پداسی حالات کی خلق اچت مقام ته رسیدی شي، اعلی درجه و ته ملاوی دی شي، چې هغوی په سختو حالاتو کې د الله دین راټینګ کړی وي، نو انتظار نه دی په کار. هیڅ پته نه لګي چې دا به ښه شي او که نور به خراب شي. نو موږ ته په سختو حالاتو کې تلل دي او انفاق فی سبیل الله کول دي. خو ډېر مخالفتونه وي، خو موږ له په دې دین باندې تلل دي، که په مسلمان ملک یو او که په نان مسلم کې یو، لیکن موږ ته تلل دي. نو په دې آیت باندې پوهېدل ضروري دي. که د مکې دور په شان مشکل حالات وي یا هغې ته نږدې وي، نو الله تعالی ګوري چې انسان څه کوي. نو ځینې خلک انتظار کوي او ځینې مخکې لاړ شي او ځي. نو د هغه خلکو دپاره زبردسته موقع ده چې څوک اوچتې درجې موندل غواړي، نن هغوی مخکې کېدی شي. الله اکبر. الله تعالی دې موږ په هغه خلکو کې شامل کړي چې څوک مخکې کېږي او د حالاتو پروا نه کوي. او ځینې خلک په خپل کور کې د مشکل حالاتو نه تیریږي او په هغې کې سټرګل کوي، نو هغوی له هم په کار دي چې هغوی جمع شي، د ښه حالاتو انتظار دې نه کوي چې حالات مې ښه شي نو هله به زو دین طرف ته راځم. او ګورئ، په ژوند کې چرته هم حالات پرفیکټ نه شي کېدی، او په داسې حالاتو کې موږ ته فیصله کول دي چې آیا موږ په سابقون کې کېدل غواړو او که وروسته کېدل غواړو. والله بما تعملون خبیر. الله تعالی خبر دی په هر هغه څو چې تاسو عمل کوئ، چې د چا څنګه او څومره مشکل حالات و او په هغې کې څنګه روان و، د هغو د هر څه نه الله تعالی خبر دی. نو حالات هر وخت صحیح نه وي، فیوریبل نه وي، او الله تعالی ګوري چې څوک په داسې حالاتو کې روان دی. او دا دی چیلنج. او ابوبکر رضی الله عنه څنګه چیلنج قبول کړی و؟ هغه د شروع په مسلمانانو کې و، او په عشره مبشره کې هم درې کسان د هغو په لاس باندې مسلمانان شوي وو. سبحان الله، دومره لویه درجه ده د هغو. او په هر څنګه مشکلاتو او مخالفتونو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاس نه و پریښودی. د حضرت عمر رضی الله عنه هم درجې دي، او د فتح مکه نه مخکې مسلمان شوی دی، لیکن بیا هم تاسو د درجو فرق وګورئ. حضرت عائشه رضی الله عنها یو ځل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کړې وه، او د هغې خبرې به هم څومره د عقل نه ډکې وې. هغې تپوس وکړو چې د آسمان لاندې ناست وو او ستورو ته کتل، نو هغې وی چې یا رسول الله، د چا نیکۍ دومره کېدی شي لکه څومره چې د اسمان ستوري دي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ها، د عمر نیکۍ د اسمان د ستورو امره دي. نو هغې بیا د خپل پلار سوچ وکړو چې د هغو به څومره وي. نو داغو په باره کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې د ابو بکر صدیق رضی الله عنه د هغې ویش په نیکی کومه چې هغو زما سره په غاری سور کې تیره کړې وه د عمر د ټول عمر د نیکو نه زیاته ده صرف یوه شپه، حالانکه حضرت عمر رضی الله عنه کم نه دی په نیکۍ کولو کې. لیکن تاسو ګورئ لکه څنګه چې په سټرګل کې فرق دی، نو دغه شان به هلته په درجو کې هم فرق وي. چې د چا څومره ډیر کوشش وي نو د هغې مطابق به وي. چې څوک په څومره هم مشکل حالاتو کې روان وي او د الله تعالی دین یې د مضبوطۍ سره نیولی وي، نو د هغوی درجې به د هغې مطابق وي. حضرت عمر رضی الله عنه به ابوبکر صدیق ته وي رضی الله عنه چې ای ابوبکر، ماله خپلې دوه ورځې راکړه او زما د ټول عمر نیکۍ تو اخله. صرف هغه یوه ورځ چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دې تیره کړې وه په غاری سور کې، او یوه هغه ورځ ده چې ابوبکر رضی الله عنه د اسامه رضی الله عنه لخکر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس لیږلی وو. نو دا هم ډیره لویه نیکي وه. دا دوه نیکۍ بس ما له راکړه، سبحان الله. یعنی تاسو کتی شئ چې څنګه فرق پریوزي، بیا موږ څنګه په آرام سره په قلاره کېناستی شو او څنګه د حالاتو انتظار کولی شو، حالانکه موږ ته پته ده چې موږ په هغه دور کې یو چې هغه د قربي قیامت دور دی. د دې نه پس تاسو دا سوچ کولی شئ چې عیسی علیه السلام راشي نو فرق به پریوزي. ګنی که ستاسو دا خیال وي چې حالات به ښه شي، نو داسې نه ده. فتنې نورې زیاتیږي چې کله قیامت نږدې شي. د الله تعالی هغه خلک خوښ وي چې څوک په سختو حالاتو کې د الله تعالی په دین باندې ځي.